شپږ بجې د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې زه احمد چی بر ساسو کوربه يم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مخته وړي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې د نیم ساعت په مخه د وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیل زاد څرګندونې لرو چې د افغانستان امنیت ته یې اندېښنه څرګنده کړې ده. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له احمد تکل څخه اور.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی، لسګونه مسافر د غور هرات پر لوی لاره د درنې واورې د ورېدو او سخت توپان له کبله بند پاتې دي. د هلمند امنیه قمندانی په ناوې ولسوالۍ کې له افغان ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې د درې دېرش وسلوالو مخالفینو د وژنې ادعا کوي. او متحدو ایالاتو د هغو مسافرو لپاره چې له لندن څخه دې هېواد ته ځي د کرونا وایرس منفي ټیسټ اجباري کړی دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد وای اوربند او سیاسي هوکړه د افغانستان لپاره بیړنۍ اړتیا وي دي. ښاغلی خلیل زاد تیر شپه پر ټویټر د پیغامونو په یو لړۍ کې پر افغان حکومت او طالبانو غږ کړی چې په دې دواړو برخو کې خپلې هڅې چټکې کړي. خلیل زاد زیاتوي چې په دې برخه کې دای هم مرستې ته چمتو دی. د امریکا ځانګړي استازي هدفي وژنې د سولې پر وړاندې یو ګواښ بللی او د دې حملو د سمدستي بندېدو غوښتنه یې کړې. لاسګونه مسافر د غور هرات پر لوی لاره د درنې واورې د ورېدو او سخت توپان له کبله بند پاتې دي. له دې مسافرو څخه حفیظ الله په یو ټلیفوني تماس کې ازادۍ راډیو ته وویل چې له تېرې شپې راهیسې په سړه هوا کې بند پاتې دي او مرستې ته اړتیا لري. نوموړی وایي چې په بند پاتې مسافرو کې ښځې او ماشومان هم شته. د فواید عامې وزارت مرستیال ویان اشرف حقشناس ازادۍ رسنیو ته وویل چې چارواکو ته د دې ستونزې د حل لارښوونه شوې.
تمام قدمه های ولایتی و ریاست فوایدامی غور
طول ولایتی ریاستونو او د غور د فوایدامی ریاست تلار خوونه شوی چې د طول لوی لارو او د بند پایان د لارې د پاکول لپاره سم دستي اقدام وکړي.
خغلی حق شناس وایي چې د ژغورنې ډلې سیمه ته استول شوې دي. د هلمند چارواکي ادعا کوي چې په ناوې ولسوالۍ کې له افغان ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې شپږ څلوېښت وسلوال مخالفین مړه او ټپیان شوي دي. د هلمند د امنیه قمندانۍ ویان محمد زمان همدرد نن ازادۍ راډیو ته وویل چې وسلوالو ته دا تلفات د افغان ځواکونو په پوځي عملیاتو کې اوښتي.
د ناوې ولسوالۍ د خسرآباد او سرخودس په سیمو کې د افغان ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې درې دېرش تنه د وسلوالو مخالفینو وژل سوي دي، دیارلس تنه هغوی زخمیان دي. د یادو نښتو پر مهال باندې افغان ملي امنیتي ځواکونو ته هیڅ زیان نه دی رسېدلی.
ښاغلی همدرد زیاتوي چې په دې سیمه کې د امنیت د خوندي کولو په مقصد تصفیوي عملیات اوس هم روان دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هیواد نامتو سندرغاړي میرمن رخشانه په حق ورسېده. د راپورونو له مخې حمیده اصیل چې په رخشانه مشهوره وه له ډېرې مودې راهیسې ناروغه وه او په روانه اونۍ کې د اتیا کلونو په عمر پور پرې کړ. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست وزیر محمد طاهر زهیر ازادۍ راډیو ته په یو پیغام کې د میرمن رخشانه مړینه تایید کړه. رخشانه پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد له پوځي یرغل وروسته کډواله شوه او له نږدې څلورو لسیزو راهیسې په متحدو ایالاتو کې اوسېده. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. لږ تر لږه شپږ ایران پلوي وسلوال په سوریه کې د اسرایلو په توغندوی برید کې وژل شوي دي. په برتانیا کې ډیره د سوریه د بشري حقوقو د څار ټولنه وایي د سوریه په هم ښار کې په دې حمله کې د وسلوالو مرکزونه او زیرمې هم ویجاړې شوي. له دې مخکې د سوریه رسمي خبري اژانس سنا راپور ورکړی و چې اسرایلی توغندي د هما په یوه کلیواله سیمه کې لګیدلی. سنا د سوریه د پوځي سرچینو په حواله ویلي دي چې د دې هیواد د هوایي مدافع ځواک دا توغندي کشف کړي او ډیره برخه یې له منځه وړي دي. اژانس د اسرایلو په برید کې د تلفاتو خبر نه دی ورکړی. اسرایلو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. متحدو ایالاتو د ټولو هغو مسافرو لپاره چې له لندن څخه دې هیواد ته ځي د کرونا وایرس منفي ټیسټ اجباري کړی دی. دا نوی محدودیت په برتانیا کې د کرونا وایرس د نوې بڼې له سرایت وروسته د دسمبر له 28 نیټې څخه نافذیږي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز په یو بیان کې ویلي چې د کورونا د نوې بڼې د سرایت سرعت د پخوانیو هغو پرتله په سلو کې اویا زیات دی. د کورونا د نوې بڼې له خپرېدو وروسته ډیری اروپایي هیوادونو د برتانیا ټولو برخو ته الوتنې ځنډولې دي. د جانز هاپکنز پوهنتون د ارقامو له مخې په برتانیا کې نږدې 22 لکه کسان په کورونا وایروس اخته شوي دي. او وروستی خبر د امریکا د نوموتی سندرغاړي مایکل جکسن کور امریکایي میلیاردر ران بورګل پیرلی دی. دا کور د کالیفورنیا ایالت سانتا باربارا ښار ته نږدې په لاس اولیواس ښارګوټي کې په 1000 هکتاره ځمکه کې ودان دی. د وال سټریټ ژورنال د ورځپاڼې د راپور له مخې بورګل د مایکل جکسن کور په 22 میلیون ډالر اخیستی دی. د مایکل جکسن افسانوي کور چې نیورلند بلل کیږي په 2018 کال کې په 100 میلیون ډالرو بیه شو او یو کال وروسته یې بیه 80 میلیون ډالرو ته راټیټه شوه. مایکل جکسن د 2009 کال په جون میاشت کې په 50 کلنۍ کې د زړه د درېدو له کبله مړ شو.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. زلمی خلیل زاد پر افغان حکومت او طالبانو ژغ وکړ چې د سولې هڅې چټک کړي او جاکارتا ژمنه وکړه.
اندونزیا آماده دی چې د سولې د مذاکراتو د یو پړاو کوربه توب وکړي.
په دې خبرونه کې به دا هم واورئ چې تمه ده د نړیوال بانک په مرسته ازبکستان او پاکستان د افغانستان له لارې د ریل په کرښه وصل شي.
لکه کې به یو ډېر لوی صنعتي تجارتي انقلاب راشي، یو دومره لوی پرمختګ به وشي چې هغه ډېر وخت لپاره به زموږ د علاقې د خوشحالۍ باعث به جوړي.
او په دې خبرونه کې دا ژغ غلی شو د میرمن رخشانی د ژوند په اړه هم په دې خبري مجله کې اورېدلی شئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي اوربند او سیاسي هوکړه بیړنۍ اړتیاوې دي. ښاغلی خلیلزاد پر افغان حکومت او طالبانو ژغ وکړ چې د دې دواړو کارونو لپاره خپلې هڅې چټکې کړي او دوی هم مرستې ته چمتو دي. دا په داسې حال کې ده چې له ولسمشر اشرف غني سره په کتنه کې د انډونیزیا پخواني مرستیال ولسمشر او د محمدیه علماو سازمان رئیس یوسف کالا هم له طالبانو غوښتي چې تاوتریخوالی پای ته ورسوي. ښاغلی کالا هم دا ډول په انډونیزیا کې د افغانستان د سولې په اړه د نړۍ د عالمانو کنفرانس جوړېدو ته چمتووالی ښودلی. نور په دې راپور کې
ورستر بلې مخ په ډیرې دوه تاوتریخوالی او هدفي وژنو چې مسؤلیت هم څوک نه مني د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استاد اندېښمن کړی دی. زلمی خلیلزاد د رولپیخي د سولې روان بهیر لپاره ګواخ بللی. خغلی خلیلزاد په خپل ټویټر باندې لیکلی دا ډول قتلونه او هدفي وژنې باید بند شي. افغانان سولې غواړي او اوربند او سیاسي هوکړه بیړنۍ اړتیا وي دي. زلمی خلیلزاد پر افغان حکومت او طالبانو غږ کړی چې اوربند او سیاسي هوکړه ته د رسیدو لپاره خپلې هڅې دوه برابر کړي او دوی هم چمتو دي چې په دې برخه کې مرسته وکړي. په ښکارا زلمی خلیلزاد دا څرګندونې په کابل کې د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو د اجرایي رئیس یوسف رشید او په کاپیسا کې د مدني فعال فرشتہ کوهستاني له وژنې وروسته کړي. که څه هم د دې وژنو مسؤلیت څوک نه مني خو افغان حکومت یې تر ډیره پړه پر وسلوالو طالبانو اچوي. ولې طالبان دا اداره دوي؟ د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو او یوې سیاسي هوکړه ته د لاسرسي غوښتنه یوازې د امریکا په ځانګړي استازي پورې محدود نه ده، بلکې تازه د انډونیزیا په خوانی مرستيال ولسمشر او د محمدیه علماو سازمان رئیس یوسف کالا هم له ولسمشر غنی سره په کتنه کې له طالبانو د تاوتریخوالي پای ته رسیدل غوښتي. ولسمشر معنی وای له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې خاغلی کالا ویلي انډونیزیا غواړي د یو ستر اسلامي هیواد په توګه د افغانستان د سولې په پروسه کې مرسته او همکاري وکړي. د ولسمشر د ویان مرستيال دوا خان مینپال ازادي رادیو ته وویل یوسف کالا دغه شان د سولې خبرو د کوربتوب او په انډونیزیا کې د افغانستان د سولې پاړه د نړۍ د عالمانو کانفرنس جوړېدو ته چمتواله خودلې.
دوی په انډونیزیا کې د اسلامي نړۍ د علماو په ګډون د کانفرنس جوړېدو په خاطر چې د افغانستان د سولې پاړه باسه خبرې وکړي چمتواله وشو دی او زیاته کړی شي انډونیزیا آماده دی چې د سولې د مذاکراتو د یو پړاو کوربتوب وکړي.
د محمدیه علماو سازمان رئیس د ملي مصالحې علي رئیس عبدالله سره په کتنه کې هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د منځګړتوب غوښتنه کړې. که څه هم افغان حکومت په دې اړه څه نه وایي خو طالبان وایي ټولو هغو هڅو ته د قدر په نظر ګوري چې له مخې د افغانستان ستونزه پای ته ورسیږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي رادیو ته پر علیګلی پیغام کې لیکلي، اندونیزیا یو مهم او پرنفوسه اسلامي هیواد دی او دوی ورسره نږدې او خیاړي کې لري. خو د مذاکراتو لپاره د ځای ټاکل د دواړو ټیمونو په هوکړه ټاکل کیږي. د تاوتریخوالي د پای اوربند غوښتنه داسې مهال مطرح کیږي چې تمه د لس ورځې وروسته د افغانستان دولت او طالبانو پلاوي بیا سره په دوحه کې د سولې خبرې پیل کړي. هغه خبرې چې دواړه لوري یې مهمې او د سولې خبرو اصلي منځپانګه بولي. خو له دې ټولو سره سره په افغانستان کې جګړې زور اخیستې او ورځ تر بلې د نامعلومه کسانو لخوا د افغانستان مطرحې څیرې خبریالان او مدني فعالان په نښه کیږي. هغه پیښې چې په ځان پسې ډېرې اندېښنې او شکونه زیږوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د روزګان په دهراوت ولسوالۍ کې امنیتي او دفاعي چارواکي دا کوي چې ځايي طالبانو د دې ولسوالۍ د پخواني امنیت قمندان شاه محمد جسد له قبره ایستلی او په موټر پسې کش کړی دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي کدا سې شوی وي دا کار د انساني کرامت سپکاوی دی. نور تفصيل په دې راپور کې.
په روزګان ولایت کې سیمایز چارواکي دا کوي چې وسلوالو طالبانو د دهراوت ولسوالۍ د پخواني امنیتي قمندان شاه محمد جسد له قبره ایستلی. د دې پخانی کمانډان رور جان محمد کریمی چې وست خپل رور پر ځای د دیراوت د ولسوالۍ امنیتي کمانډان دی، ازادي رادیو ته همدارنګ دا وکړه چې د رور مړې د خلکو په وړاندې په موټر پسې راخکل شوې ده. کریمی د غراز ازادي رادیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو لس ورځې وړاندې د بل رور هم تر وژلو وروسته په موټر پسې کش کړی او بیا یې سر ترې پرې کړی. په دې راوت ولسوالۍ کې د افغان ملي اردو د کمانډوز و کونو کمانډان قدیر خان هم ازادي رادیو ته دا ادعا تایید کړې ده. نوموړي ویلي طالبانو تر دې مخکې هم په دې راوت او نورو سیمو کې ورته کړنې ترسره کړي. قدیر خان ادعا وکړه چې طالبانو په ځینو مواردو کې هغه کورونه په چاودنو نړولي چې غړي په افغان ځواکونو کې دي.
د اکثر مال چورایي او کورونه سرایونه یې انفجارایي نړایي نو د دوه خود اکثر سره مشکل دی. مثلا د هغه نفر سره د دشمنی د شیاغه توپک بلاتی او سره جنگیږي نو د سرای سره د دشمنی نه ده، د خونې سره د دشمنی نه ده، د ورور سره د دشمنی نه ده، د پلار سره د دشمنی نه ده.
طالب ویان زبیح الله مجاهد بیا ازادي رادیو ته په یو لنډ پیغام کې ویلي چې د حکومتي چارواکو دایې د آوي جدن ردوي. کمانډان شاه محمد چې شاو خوښ پک میشتي وړاندې په ترين کوډ خارکی نه څرګند وسلوالو په بریډ کې وژل شو، پستر ګمایوب او ولتیری وی لسیز رایسي د دیراود ولسوالۍ د امنی کمانډانو نو موله په سیمه کې د طالب وسلوالو سرسخت مخالف ګڼل کید او د چارواکو په وینا تر 15 دیرش زیات ځان مرګي بریډونه او چاودنې پرې شوي وي. دا یوازې طالبان نه دي چې د خپل وژل شو مخالفانو جسدونو ته د سپکاوی تور پرې پوری کیږي. تر دې مخکې په افغانستان کې میش بهرني سرتیری هم په ځینو مواردو کې د وژل شوو کسانو جسدونو ته په سپکاوی تورن شوی او همدارنګه د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په اړه هم ادعاوې شوی چې په ځینو مواردو کې د وژل شوو وسلوالو طالبانو جسدونو ته سپکاوی کړی. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون چارواکي په جګړه کې د وژل شوو کسانو جسدونو ته سپکاوی غیر انساني عمل بولي. په روزګان ولایت کې د بشر حقوقو د سیمایز دفتر مشر عبدالاحد بهایی ازادي رادیو ته وویل د وژل شوي کس جسد ته سپکاوی انساني کرامت ته سپکاوی دی او د جګړې ښکیل لوري باید له دا ډول کړنو ډډه وکړي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځني سبا 12 پښنی بیا وی اف ام 3.5. مدني فعال فرشته کوهستاني چې 13 ورځ په کاپیسا ولایت کې د نامعلوم وسلوالو لخوا ووشل شو، موده وړاندې ویل و چې امنیتي اړخ له خطر سره مخامخ ده. خو د افغانستان د کورونی او چارو وزارت وی تر اوسه د صحیح رسمي سند نه دی ترلاسه کړی چې وشه د فرشته کوهستاني ژوند له خطر سره مخامخ و. نور په دې راپور کې.
دا د فرشته کوهستانی د زوی مصطفی غږ دی، هغه چې د خپل مور په بدی بنتون فریاد کوي. فرشته کوهستانی له خپل ورور سره یو ځای د پنځشنبې په ورځ په کاپیسا ولایت کې د یو شمېر نامعلومو وسلوالو لخوا په ډز وویشتل شو. دا په افغانستان کې د هدفي وژنو هغه لړۍ ده چې لا یې هم د وړاندې قربانیانو د وژنې مسؤولان نه دي نیول شوي. فرشته کوهستانی مو د وړاندې خپل ځان ته تشتم نه دي ګواښونو په اړه په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی وو ژوند ته یې ګواښ پیښ دی. خو هغه نیوکه هم کړی و چې امنیتی بنسټونه ورته له دومره ګواښ سره سره پام نه کوي. هغه په خپل دی پوسټ کې د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح هم غوښتنه کړې چې ورته پیښ ګواښونه جدي وګڼي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي د فرشتي کوهستاني ژوند ته د ورپیښ ګواښونو په اړه هیڅ ډول رسمي لیکلی سند نه دی ترلاسه کړی. د دې وزارت ویان طارق اریان:
مسئله بانو کوهستانی که
ده مرمن کوهستانی مسئله چه تیر ورز و وجه شوه پورا کالوران ده کورنیو چار وزیر ده پیجندن لیدن در روده خوب پدی لیدنه که یه هیز ده اول عریضه ده زن پروران ده گواخ پاره ورانده نکده
دی خاغل لریان په خبره د کورنیو چارو وزارت هغه ګواښونه واندېښنې چې له دې وړاندې خبریالانو او نورو مدني فعالانو ته متوجه وي رفع کړي، خو په یو شمېر برخو کې هغوی هدف ګرځول شوي دي. د میرمن کوهستاني تورور په ټولنیزو رسنیو کې هم پراخ غبرګونونه راپارولي دي او د ملي مصالحې عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله په ګډون د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد هم دا پېښه غندلې ده. ښاغلي خلیلزاد په خپله ټویټر پاڼه وروستیو هدفي وژنو ته په غبرګون کې لیکلي: هغه کسان چې د دې پېښو تر شا دي باید حساب ترې واخیستل شي. په ورته وخت کې د چارو کارپو احمد سعیدي وایي د حکومت مخالف وسلوات چې له مقناطیسي ماینونو چې کم لګښت پرې راځي ګټه اخلي او یو شمېر بې مسؤلیته کسان د خپلو موخو د ترلاسه کولو لپاره ګماري.
موږ کومه هیله لرو؟ حکومت دې خپل امنیت وساتي. په دې دلیل هیله نه لرو چې خپل حکومت ځان د سیمټي د ورونو شاته پټ کړی. نو موږ به څه له دوی هیله ولرو چې زموږ امنیت خوندي کړي؟
خو د افغانستان حکومت بیا وایي دوی ژمن دي چې د هر افغان ژوند او مال خوندي کړي او په دې برخه کې بشپړې هلې ځلې او ګامونه پورته کړي دي. په وروستیو کې د خبریالانو او نورو فعالو څیرو هدفي وژنې اندېښنې راپورته کړي دي. تیرو نږدې دوو میاشتو کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په ګډون 15 خبریالان او یو شمېر نور مدني فعالان وژل شوي دي. تر اوسه د دې پېښو مسؤلیت هیڅ ډلې نه دی منلې او یوازې په ننګرهار کې د خبریال ملالې میوند وژنې پړه داعش ډلې منلې ده.
جوان
تریکاسا پولیس وژل شوی دی
آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
د سیمه په کچه د یوې مهمې اقتصادي پروژې په اړه د ازبکستان یو پلاوی اسلام آباد ته روان دی او له پاکستاني چارواکو سره به د اورګاډي یوه پروژه لاسلیک کړي چې له افغانستانه به تیرې شي. د پاکستان د اورګاډو وزیر اعظم سواتی وایي دا پروژه به د نړیوال بانک په مرسته بشپړه شي. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال شاهنواز ترکزی له پېښوره راپور لري.
د پاکستان حکومت وایي په لنډ ورځو کې به دوی د پاکستان نه افغانستان او بیا تر د ازبکستان د اورګاډي د پټلۍ یا ټریک د غزیدو په پروژه دستخط وکړي. دغه منصوبه به د دریو فریقونو ترمنځ شروع کیږي چې نه یوازې دغه هیوادونو ترمنځ به مالونه وړل اسانه شي بلکې مسافر به هم د اورګاډي او یا ریلګاډي د لارې په تګ راتګ کې اسانتیا ومومي. زاهد شینواری د پاکستان او افغانستان د مشترکه کاروباري چیمبر یا خونی ډایرکټر وویل دا ډیر کلونه وشو کله د بارانونو کله د واورو او کله بیا د ولسونو لخوا لارې بندې شي نو کاروبار خو بیا نشي. البته که د اورګاډي پټلۍ تیار شوه کاروبار به څلیری ساعته شروع هم شي او څو چنده به سیوا هم شي.
افغانستان سره او بیا افغانستان نه مخکې تر د سنټرل ایشیا پورې په تجارت کې ټول لوی رکاوټ چې دی د پالیسیانو نه پس د ترانسپورټ دا مشکلات دي. نو که فرض کړه په دې باندې عمل درآمد وشي او د ریلوی نظام د افغانستان په لاره تر د سنټرل ایشیا پورې جوړ شي نو زه دا ګڼم چې په دې وجه دې علاقه کې به یو ډېر لوی صنعتي تجارتي انقلاب راشي او دومره لوی پرمختګ به وشي چې هغه ډېر وخت لپاره به زموږ د علاقې د خوشحالۍ باعث به جوړیږي.
د اورګاډي د پټلۍ د غزیدو منصوبې خبره پرون د دسمبر په 24 د پاکستان د ریلوی محکمې وفاقي وزیر اعظم سواتی کړي او د یو شخصي ټلویزیون ډان نیوز ته زیاته کړې ده چې د دې منصوبې خبرې په کال 2013 کې شروع شوې وې او هم د نړیوال بانک په سرپرستۍ او په 4.5 ارب ډالر مالی مرسته به دغه منصوبه سرته هم رسي. اعظم سواتی زیاته کړي چې په ورځ دوه کې به د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ازبکستان د یو وفد د راتګ وروستو د هغوی سره لوازنامه لاسلیک هم کړي او دا به د کال 2020 لټولو لوی او د خوشحالۍ خبر وي. د اورګاډي په پټلۍ غځولو نه یوازې پاکستان کې کاروباریان خوشحاله دي بلکې د افغانستان او پاکستان د مشترکه چیمبر افغانستان څانګې مشر او روزګار کوونکی خانجان الکوزی پرون مشال ریډیو ته وویل داسې ده چې که د اورګاډي پټلۍ جوړ شي او د ګاډو تک په شروع شي کاروبار به ورسره په 100% سیوا شي او خلکو ته به کاروبار میلاو هم شي. د زیاته کړه ورسره به کاروباری اسانتیاوی هم پیدا شي.
که اوس د سلو روپو تجارت کیږي بیا به تا د زرو روپو تجارت وشي، یعنی د ارزښت په لحاظ د قیمت په لحاظ به هم تجارت زیات شي او زیاتیږي، ځکه چې سهولت به راشي او عرضه او تقاضا یعنی غوښتنه او وړاندې کونه زیاته شي. چیرته چې د ریل پټلۍ تیره شي نو هلته به په اسانه ډول باندې د خلکو ضرورت که په مرکزی آسیا کې دی یا په نور ځایونو کې دی هلته به ډیری او د دې ځای نه به ډیر مالونه ځي هلته، او همدارنګه به د افغانستان او د پاکستان په منځ کې اقتصادي اړیکې سل چنده زیاتې شي.
د ریلوی محکمې وزیر اعظم سواتی دا هم ویلي منصوبی سره به د مرکزی ایشیا ټولو هیوادونو ته کوریډور یا کاروباري لاره جوړه شي. د پاکستان ذمواري به وي چې له پېښوره تر تورخمه دغه پاټلۍ جوړه کړي، بیا اخوا د افغانستان او زیات اخوا د ازبکستان ذمواري ده چې هغوی دغه پاټلۍ وغځوي. د زیاته کړه چې دغه ګاډي به د مسافرو او مالونو وړلو دپاره وي او ورباندې به های سپیډ ټرین یا هغه اورګاډي چې زیات رفتار سره مزل کوي اچول کیږي. زاهد شینواری وویل چې د دوی هم تیز رفتار ګاډي په کار دي، ځکه ډیر شیان داسې وي باید په وخت ورسي لکه خوراکي شیان او یا دوایانې.
ټول نه زیاته فایده چې دا خدا از مونږ د خیبر پختونخوا د خلکو ته او پښتنو ته به ملاویږي، ځکه چې دا مونږ سره په بارډر باندې دی، د زمونږ د علاقې د سیزونه چې هغه زمونږ فروټس ویجیټیبلس سبزیانې دي او میوې دي هغه شو، یا د زمونږ د علاقایي چې کوم پیداوارونه دي منرلز دي یا زمونږ صنعتي سامان دی هغه ټول چې دی دا به ډېر لوی فایده به عمومي، نو دا به زمونږ د صنعت لپاره هم ډېره لویه فایده شي، زمونږ د صوبه کې به ډېره لویه صنعتي سرمایه ګذاري وشي.
اعظم سواتی د ډان نیوز خبري ادارې سره د اورګاډي د منصوبې جزئیات خو شریک کړل. خدای ونه ویل چې دا منصوبه په څومره وخت کې سرته ورسی، خو د په خبره چې په ورځ به کې به د ازبکستان وفد پاکستان کې د اورګاډي منصوبه لاسلی کوي، نو ممکنه ده په هغه کې ټایم فریم یا د پټلۍ غزیدو وخت مقررولو معلومات هم ورکړي شي.
که چیرته د اورګاډي دا پروژه بشپړ شي، افغانستان به له منځنۍ آسیا سره د افغانستان به جنوبی او منځنۍ آسیا وصل کړی سره د منځنۍ آسیا د وصلېدو لپاره بل لور ته د کاسازر پروژې چارې روانې دي، چې د قرغزستان او تاجکستان برېښنا به پاکستان ته انتقال شي. خو دا معلومه نه ده چې امنیتي وضعیت په افغانستان کې څرنګه وي او امنیت به پر دغه پروژو باندې څه ډول تاثیر ولري.
ستاسو ل پیغامونو
عبد الله د کورن ته غوښتنه مو په دې شکل سره واچ دغه الکترونیکی تذکری توزیع د ټولو صالحه فراخه شي، ځکه چې خلک مشکلات لري نش کولای چې مرکز سره رسیدګي وکړي. مرکز الکترونیکی تذکری د طرف حاله ده، پر موږ هغه دا چې دغه الکترونیکی تذکری مراکز یا دفاتر باید صالحه تم فراخه شي، ځکه چې هغه ډېر مشکلات لري او هغه تذکری په برخه کې لږ سہولت رامند شي. نور مخنیو سم السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. ځکه لیواله شنا د هلمند ولایت د نادلی ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم. د هلمند ولایت د درو شمالي ولسوالۍ او بل د غور ولایت د پسابن ولسوالۍ چې هغه کوم امکانات خلک هغه ولسوالۍ ته وړي، مثلا څو خوراکي توکي یا د سنوري ولایتو څخه دغه ولسوالۍ ته تګ راتګ کوي. دغه لار چې د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه د عمومي ټمبر څخه بیا ځي بارنو ته غور ولایت تر پسابان ولسوالۍ پرې رسي، د دې په راس کې د هلمند ولایت نوزاد مساکله او باغران ولسوالۍ هم راځي. نو دا سړک ډېر کند او کثر دی، خلک یې د ډېرو سختو مشکلاتو سره مخامخ دي، حتی د خلکو ناروغان دلته پر دغه لاره باندې ژوند لري چې هغه یا د لشکرګاه تر ګریش او تر کندهار ولایت پرې نه رسي، نو پر دغه لاره باندې دغه ناروغان خپل ژوند د لاسه ورکوي. او پر دغه لاره باندې یو پل دی چې د نوزاد روه تر مانده دی، هغه پل پروس کال نه بل کال جوړ شو، هغه دومره کیفیت خراب چې په هغه اول کال باندې اوبه وې او در سره کې مخ وکړي. زما د ازادي راډیو سو د اخیله ورځو ته په ډېر درناوي او احترام سره چې د ځخبار او مظلوم ملت ځخ پر ځای ورسي، نو سلام په احترام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
افغان سندرغاړي میرمن رخشانه وفات شوې ده. په دې اړه به د ازادي راډیو د دې خبري مجلې په وروستیو کې یو مطلب وړاندې کړو. خو یو نړیواله مسله راخلو، په نړۍ کې د کورونا وبا د خبرېدو له کبله د کرسمس مراسم سخت اغیزمن شوې دي. په واتیکان او بیت لحم کې چې د دغو مراسمو مهم مرکزونه ګڼل کیږي د کرسمس مراسم ډیر محدود وو. د بیت لحم مراسمو ته د تیرو کلونو په شان بهرني زیارت کوونکي نه وو ورغلي، ځکه چې اسرائیلي چارواکو خپل هیواد ته پر سفر بندیز لګولی دی. عصمت څاروان راپور لري.
په نړۍ کې مسیحیان د کرسمس مراسم په داسې حال کې لمانځي چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونو دا مراسم تر ډېره محدود کړي دي. کاتولیک او پروتستان مسیحیان د دسمبر په 15مه د کرسمس جشن لمانځي. پاپ فرانسیس په واتیکان کې پرون په کوچنیو مراسمو کې چې تر سلو لږو کسانو کې برخه لرله ګډون وکړ. پاپ به نن د کرسمس په ورځ د واتیکان سن پیترز میدان کې خلکو ته وینا وکوي. په بیت لحم کې هم لږ شمېر کسانو د کرسمس په مراسمو کې ګډون وکړ. د بیت المقدس په مانګر چوک کې لسګونه کسان د بیر باتسیا پیزا بالا د هرکلی لپاره په داسې حال کې راټول شول چې باران ورېده. پیزا بالا وویل چې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله له بندیزونو سره سره غواړي چې تر څو چې ممکنه وي دا مراسم شول مانسي. د بیت لحم شاروال وویل شاریان یې له هغو ټولو خنډونو سره سره چې د کرونا وبا د خپرېدو له کبله رامنځته شوي هیله مند دي. عموما زرګونه بهرني زیارتوال د حضرت عیسی د زوکړې په ځای کې راټولېږي چې هلته د کرسمس په مراسمو کې ګډون وکوي. خو د اسرائیل د نړیوال هوایي ډګر د بندیدو له کبله بهرنیو سیلانیانو ونه کړی شول چې په سژنیو مراسمو کې برخه واخلي. د اروپا په نورو هیوادونو کې د کرسمس مراسم لغوه شوي یا ډیر محدود شوي دي. کرونا اروپا سخت ځپلې او نه یوازې دا مراسم بلکې د ژوند نورې چارې هم په دې لویه وچه کې ټکنې شوي دي.
او سربخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنه ویب ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پولاله، مغزنی شهرونو کې ازادي راډیو د اف ام په 13.5 نیولې شي. د دې خبري مجلې ورستی او تر رسیدلې یو لکه څنګه چې مجمنه کړې و اوس په د میرمن رخشانی په اړه واوري. دا شخ غلې شو. مېرمن رخشانه رخشانی په خپل ژوند کې په سلګونو سندرې د افغانانو لپاره وبللې او روانه اونۍ د امریکا په متحده ایالاتونو کې وفات شوه. د دې مخکښ سندرغاړي د ژوند په اړه ملالۍ بشیر څخور.
مېرمن رخشانه د اتیا کلونو په عمر کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې مرسته. د 28 کال په امریکا کې ل خپل کورنۍ سره ژوند وکړ. رخشانه د افغانستان له هغو سندرغاړو و چې د سندرو ترڅنګ د ښځو د حقونو لپاره هم مبارزه کړې و. دا په کوهدامن کې زیږیدلې و او د ملالۍ په لیسه کې زده کړې کړې وې. مېرمن رخشانه په پښتو او دری شپږ سوه سندرې ویلې وې. مېرمن رخشانه چې اصلي نوم یې حمیده او هنري نوم یې فروزان و، د انګریزانو پر ضد د خپلواکۍ د جګړې د یوه اتل جنرال اصیل خان وزیري لور وه. مور یې بیبي خدیجه طرزي د کابل د نجونو د ښوونځي له لومړنیو ښوونکو څخه وه چې موسیقي او خیاطي یې تدریسوله. رخشانه نوم ورته استاد عبدالرؤف بینوا چې هغه وخت د افغانستان رادیو رئیس و غوره کړ. اصلا دا د پکتیا د برمل ولسوالۍ ده. پلار یې جنرال اصل خان وزیري په کابل او شمال کې دندې لرلې. رخشانه د 1950 کال د سور له 8 نیټې وروسته امریکا ته کډواله سوه. د ولسمشر کرزي په دوره کې بیرته افغانستان ته ولاړه چې خلکو یې پراخ هرکلی وکړ. مېرمن رخشانه هیله ښودلې وه چې غواړي په افغانستان کې نوې سندرې ثبت کړي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
بلخ ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولین وایي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بدخشان په چیراګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
دا ازادي راډیو د ماښامنی خبری مجله هم دلته سرته ورسیده. خو زموږ خبرونه د ماښام ترو بجو پوری دوام لري. ازادي راډیو د سهار لو د ماښام ترو په منځني صفه 12 پښنوی په ټول افغانستان کې اوریدل شي، او د افغانستان پاک سره لوی شارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.15 خبري شي. په راتلونکو خبرونه کې سید سمی عباس له تاسو سره دی. عباس صاحب، سټوډیو ته خیر راغلی.
تشکر احمد شبر، خسته نباشین.